ساعت 2 بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو السلام علیکم پام وکړئ د نن ورځې د دې ساعت خبرونې ته چې په خبرونو یې پیلوو نن د جمعې ورځ ده د لیندۍ 1 نیټه ده د دسمبر د 21 سره برابره ده د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ خبری رسنی وای چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د وټولو پاړه پر یو پلان کار کوي د افغانستان حکومت وای له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلبه د افغانستان پر امنیت اغیز و نه کړی او په روسیه کې د بشري حقوقو یو پیژندل شوی مدافع تر شپږ ورځې زندان وروسته خوشې شو پورا خبر نواوري پینټاګون د رپورټونو پر اساس په داسې یو پلان کار کوي چې کني هایي شي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له افغانستانه ایستل کېدلای شي دا خبر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شمیر امریکایي چارواکو په حواله کړی ده اسوسییټډ پریس ویلي دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرتو د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي د جمهور رئیس ترامپ په ستراتیژي کې یو ناڅاپي بدلون وي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې د امریکا وزیر سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستان وایستل شي خو په اړه یې لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې ولسمشر ډونالډ ترامپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه خو د دې کال په پیل کې هغه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او نورو پوځي مشرانو وهڅاوه چې پر طالبانو د فشار راوستلو او د داعش له ډلې سره د مبارزې لپاره باید په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر بدل نه کړي د افغانستان جمهوري ریاست ویلي د امریکا د عسکرو وتل د امنیت پر څرنګوالي اغیز نشي کولای د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري پر ټویټر لیکلي چې په وروستو یو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو اسکیو نو لدی عمل دوی فکر نه کوي چې دا به یو غټ اغیز ولري د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس چې پرونی د استعفا خبر خپور شو د 2019 میلادي کال په پیل کې لکاره ووزی جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د هغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده د جیم ماتیس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 6مه ولسمشر ډونالډ ترامپ تاسو ولې لیکل شوې دي ډونالډ ترامپ پرون د هغه د استعفا خبر په ټویټر کې خپور کړه وی ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیر تقاعد وکړي د امریکا د کانګرس جمهوری غشتونکو او دیموکراتانو غړو د جیم ماتیس د استعفا لامل د خبرداري ډک خبرګون څرګند کړی دی جیم ماتیس د ډیرو کسانو له نظره د ډونالډ ترامپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کېدلی شوای د امریکا د استازو مجلس دیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون د جیم ماتیس د استعفا په اړه وویل
I'm shaken by the news because of the patriot that General
دا وایي دی خبر ماته ځکه ټکانه کړی چې جنرال ماتیس یو وطن دوست جنرال دی فکر کوم چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستی له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی خو هغه ارزښتونه هم پکې یاد شوي چې جیم ماتیس ته ګران دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وټولو د سپینې مانی ټینګار د امریکا د دفاع د وزیر د استعفا یو بل مهم دلیل و د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي ستيفن بيګون خوشبيني څرګندوي چې شایله شمالي لوري سره د هغه هیواد د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه موافقه ته ورسیږي ستيفن بيګون نن په سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري هغه ویلي واشنگتن او سیول غواړي چې د کوریاګانو ټاپو وزمه کې دښمني پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکي جوړ شي شمالي کوریا د دسمبر په 6مه وویل چې په یو ورخیز ډول به کله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نکړي شمالي کوریا وویل چې لومړی باید امریکا له اټومي تهدید لاس واخلي د لندن د ګټویک هوایی ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې پروازونه له سره پیلوي خو خلکو ته ویلي چې شای د پروازونو د کنسلیدو او یا په پرپازونو کې د ځند لامل له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د دې هوایي ډګر د ځغاستې لارې یا رنوې د 38 ساعتونو لپاره تړلې وه او زرهاو مسافر په انتظار کې پاته وو. په داسې وخت کې د نړۍ ډېر خلک د کریسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري او په داسې وخت کې د ګیټویک هوایي ډګر بندېدو تقریبا 15,000 کسانو ته چې له دې لارې مسافرت کاوه ستونزې پېښې کړې وې. د دسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایي ډګر په شاوخوا کې تر 500 زیاتې بي پیلوټه الوتکې یا ډرون ولیدل شوې او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوې د پروازونو لپاره وتړي. د هوایي ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې ګیټویک هوایي ډګر ته په شاوخوا سیمه کې عمدن ډرون الوزول شوې وې. په روسیا کې د بشري حقونو پیژندل سوی مدافع لیف پونوماریوف تر شپاره سورځي زندان وروسته خوشی سو. لیف پونوماریوف په روسیا کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی وو. د مسکو په یوه توقیف ځای کې چارواکو نن رسنیو ته د هغه د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. هغه په روسیا کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې مدني ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه په روسیه کې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم شو، خو وروسته د مسکو ښاري محکمې د هغه د زندان موده 14 ورځو ته راکمه کړه. د پونوماریوف توقیف په روسیه کې ډیر خلک په قهر کړی وو.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیکا ته ځانګړی ده. پکتیکا د مساحت له نظره د افغانستان نسبتا لوی ولایت دی چې له قبایلي سیمو سره د اوږدې پولې ترڅنګ له غزنی، پکتیا، خوست او زابل ولایتونو سره پوله لري. د پکتیکا مساحت نږدې 19,500 کیلومتر مربع دی. د دې ولایت مرکز شرنه دی او برمل، دیله، گیان، ګومل، جانی خیل، مټخان، نیکه، امنه، سروزه، سروبي، تروه، ورګون، وازخوا، یحیی خیل، یوسف خیل، زرغونشار، ژړوکی ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی شاغلی الیاس وحدت زموږ ملمدې تصویرونکو هم په تیر بیا د پکتیا د پکتیکا اوسیدونکو کولای شي چې سرلوسه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي. د پکتیکا په اړه که پوښتنه لري یا د پکتیکا د چارو د شیګنې لپاره نظر لری نو په 1903 شمیرې راوستوي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانوم چې په مستقیم ډول زموږ له ملمه د پکتیکا له والی الیاس وحدت څخه پوښتنه وکړي. لومړی والی صاحب، تاسو تر کله وایم اواز به ان شاء الله چاوري؟
مننه سروان صاحب، کور ودان تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه خدمت کوم.
سلامت اوسئ. د پکتیکا د ورستی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست. په دې ولایت د خلکو یو مشکل دی، لارو دی چې اوس هم وایي چې د پکتیکا او د غزنی ترمنځ لاره بند وي او دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور مشکلات یې څه دي؟
سروان صاحب، دا واقعیت دی. اوږدې وخت باندې موږ هم سترګې نه پټوو نه پټولی شو. پکتیکا ته غزیدلې لارې دوې لارې، یوه د غزنی د لارې د اندړو لاره او د پکتیا د لارې د زرمت لاره، دا مشکلات لري. د زرمت د غزنی د لارې مشکلات لا هم په خپل ځای پاتې دي، خو د زرمت لاره چې ده هغه نسبتا ښه شوې ده. هلته د پکتیا ولایتي ادارې د مونږ په غوښتنه د جلال احمد ولسمشر په هدایت هلته پوستې ځای په ځای کړي دي او دوې پوستې باید نور هم ځای په ځای شي. نو په دې څو اونیو کې باید د پکتیا لاره کاملا اسی په خلک ته ګورنا ته دولتي او غیر دولتي خلک صرف دوی پوستې ځای په ځای کیږي چې هغه باندې کار روان ده. نوري پوستې ځای په ځای شوې دي. د پخولو کار هم باید شروع شي. هغه هم د واحد عملیاتي په نامه یوه اداره د جمهوري ریاست د آرټ کار کی نو په خول سره به هم موټر تیسته غورا تا کول شي مزل بلند شي من گذری به کم شي کمین به کم شي او دی غزنی لاره دی امنیت تامینول نو دی غزنی وزیر تاسو ته معلومیږي چې تیر کال رئیس دی غزنی وزیر د داډ ورنو نو دغه یو څه وخت نیسی خو مونږ هم دی واغ د دلیل لارم چې امن شي په داخل دی پکتیکا کې الحمدلله کوم مشکل نشته او دی پکتیکا نه باندې دی ضرورت لاره چې مونږ ته امن شي
بالا صاحب په ورستیو کې افغانستان چین ته د جلغوزو صادرات پیل کړل او ډیرو خلکو له دې نه هرکلی وکړ. پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د جلغوزو ونې پکې شته، لیکن ویل کېږي چې هلته ځینې خلک یې په اهمیت نه پوهېږي د جلغوزو ونې وهي. موږ په ورستیو کې یوه خپرونه درلوده چې د ځنګلونو په ارتباط د زراعت ځینو کارپوهانو ویل چې د جلغوزي وی ونې ته 40 کاله پکار دي چې په حاصل راشي. په دې برخه کې څه کولای شي چې خلک تشویق شي چې نورې ونې هم کیږدي او هغه موجودې ونې ونه وهي؟
سروان صاحب، جلغوزای دغه سونه ده، جلغوزای او چرماغ دغه سونه دي. که چیرته د زراعت کارپوهان هم ورته ونه وایي، دولتي خلک هم ورته ونه وایي، په خپله ولسونه یې په اهمیت پوهېږي. په پکتیکا ولایت کې ځنګلونو ته په تېرو 4 لسیزو کې پراخه صدمه رسېدلې ده، په لوی لاس بیخي په غیر مسلکي شکل حتی په وحشت سره وهل شوي دي. خو د جلغوزای ونې خلکو د سوي لاس غوندې ساتلې دي. که ډېره لوږه هم تېره شي، د جلغوزي ونه څوک وهي نه، بلکې جلغوزي ونه چې دوی په خپل منځ سره ویشل دي شاید په یو بل باندې خرڅه کړي، خو وهي نه دي. وهلو دپاره یې کلک تدابیر خلک نیسي، او دلته ښه قومي سیستم شته او متنظم نه دي. اکثره یې وایي والله معلومه ده چې دا د کومې کورنۍ ده. او د افغانستان په سطحه یوازینی ولایت پکتیکا دی چې ډېر جلغوزي لري. د پکتیکا ولایت 12 ولسوالۍ جلغوزي لرونکي ولسوالۍ دي، او د ډېرو ولسوالیو روزمره ژوند چې تېرېږي په همدې جلغوزیو باندې تېرېږي. چې یو کال د جلغوزي فصل واخلي، خرڅ کړي، تر بل کاله پورې په هغې باندې ژوند کوي. تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې دلته چې مونږ جلغوزي خرڅول، مونږ کلیوالو خلکو په سوداګرو باندې، هغه سوداګر تقریبا جعلي سوداګر وو. هغوی د پاکستاني سوداګرو کمیشن کارانو په حقیقت کې چې پاکستاني سوداګرو ته به جلغوزي اخیستل، او پاکستاني سوداګر په حقیقت کې د چین د سوداګرو کمیشن کارانو. نو نغدي پیسې نه د پاکستاني سوداګر په لاس کې وي، نه د افغاني سوداګر په لاس کې وي. نو ډېر وخت به مونږ ته دا حقوقي دعوې راتلې، د 100 لکو، د 500 لکو، د میلیونونو دعوې به وي چې د جلغوزیو سوداګر به باقي و د خلکو نه. نو کله چې دا وېدل اخلاص شو، مونږ هم دې ته وربلل شوي وو، په استقا کې مونږ هم برخه اخیستې وه. نو تر ټولو لویه ګټه یې د پکتیکا ولسونو ته ورسېده، ځکه هغه جلغوزي چې خوست ولایت کې خرڅېږي، هغه اکثره د پکتیکا جلغوزي، د پکتیکا والي خوست ته وړي. خوست ته یې ځکه وړي چې د خوست هوا ګرمه ده، جلغوزي هلته د غوټو نه په اسانۍ سره وځي. ګرمې هوا ته غوټه ضرورت لري، چې غوټه ګرمه شي بیا خوله وازه کړي او جلغوزي ته نه وځي، او دا پروسس په خوست کې په اسانۍ سره کېږي. نو اوس د اوس چین ته کوم جلغوزي صدر شوي دي، دا زیاته برخه یې د پکتیکا دي، او پکتیکاوال په دې کې اوس لګیا دي چې متحده خاغ جوړ کړي، ټولنه جوړ کړي جلغوزیو لپاره، چې دلته منظم را ټول کړي، او په دویمه قدمه کې کابل ته پاسه نه ورسي، د کابل نه چین ته پاسه نه ورسي. یو کار چې مونږ وکړو هغه دا و چې د جلاتماب رئیس جمهور په هدایت پاکستان هیواد ته د لږو او د ډېرو جلغوزیو صادرول مونږ بند کړل، په قاچاقي او په رسمي ډول. پخوا به صادرېدل، اوس مو نه یې په رسمي ډول پرېږدو چې صادر شي، نه یې په قاچاقي ډول پرېږدو. نو مونږ هیله مند یو، مونږ سره دا ژمنه هم شوې دا چې راتلونکي کال به د پکتیکا په مختلفو سیمو کې د جلغوزیو کورې جوړې شي، او بیا به مونږ د ځنګل د جلغوزیو د احیا لپاره کار وکړو. تر څنګ کومې غوټې چې د جلغوزیو رشکول کېدې، هغه په غیر مسلکي ډول غوټه به شکوله، لاندې به کومه غوزه چې وایه کومه نوې هغه به چې زرغون شوی و، هغه به د ځانه سره یوړو، ځکه په لور باندې رشکول. هغې لپاره هم زراعت وزیر ژمنه وکړه چې مونږ ته به دوی په لومړي سر کې 300 دانې بیا په وخت تیر زیاتې دغه ماشینونه راخي چې مستقیما به غوټه نیسي، او غوټه به رشکوي، لاندې نوی زرغون شوی غوزو ته به تاوان نه رسیږي. نو دا به هغه مشکل هم حل کړي چې جلغوزي ونې کله حاصل کم ورکوي کله زیات ورکوي. نو تر ټولو زیاته توجه پکتیکا کې د جلغوزي ودې ته او پروسس ته او صادراتو ته کېږي، ځکه دا تر ټولو لویه سرمایه ده. او په دې کار باندې هم ولسونه په اهمیت کې شوي دي، هم جناب ولسمشر ډېر اهمیت ورکړی ده، او یو ځانګړی مشاور هلمندي شوي دي لپاره ورکړی، او هم زراعت وزارت په دې باندې کار کوي، هم سوداګر په دې باندې کار کوي. نو دغه کار په پکتیکا کې مخ پر وده ده انشاءالله.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خدای دې وکړي چې دا ماشینونه تر نوي فصل مخکې پکتیکا ته ورسیږي. یو اوریدونکي غلام سرور رحیمزي لیکلي دی، وایي په پکتیکا کې په وروستیو کې په لسګونه ښوونځي د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې بند کړل شول، آیا بیرته پرانیستل شوي دي؟ د مشخص ځای نه دی لیکلی. په پکتیکا کې په لسګونه ښوونځي د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې په وروستیو کې بند کړل شول، نه پوهېږم چې دا به په کوم وخت
نه، بلکې هغه دا د وروستیو خبره نه ده، دا د وروستیو کلونو خبره ده. دا په 2000 کال نه را په دی خوا د پکتیکا په ولسوالۍ کې خوشامن په نامه ولسوالۍ ده، ډیله خوشامن، هلته ښوونځي بند دي، ښوونځي هلته تړلي دي، خلک کوچي تور غوندې خلک دي، نه خلک دومره په اهمیت باندې پوهېږي. او کوم طالبان چې دي، هغه طالبان هم د سیمې طالبان، هغه ډېر جاهل خلک دي، خاصا د سبزاده په نامه یو څوک چې پخوانی جهادي قمندان هم دی، د ډېرو کلونو رئیس د کورنۍ په دې سیمه باندې مسلطه ده، او خپله بقا په دې کې ویني چې خلک جاهل او ناپوهه پاتې شي. په دې اړه مونږ ډېر کوششونه وکړل، د سیمې خلک هم تیز ګامونه په دې کې نه اخلي، او په سیمه باندې مونږ کلی په کلی دومره زیات تسلط نه لرو چې مونږ په هر کلی هلته مکتبونه ښوونځي په زور خلاص کړو، بیا خلک په زور دې ته مجبور کړو چې ښوونځي ته به راځي، تر څو چې خلک لیوالتیا ونه لري. نو نه کېږي، او د ډېر خوشامن خلکو لیوالتیا تر اوسه پورې نشته. په ځینې نورو سیمو کې چې یو نیم ښوونځی بند و، لکه یو په خیرکوټ کې، په سراوزه کې، په برمل کې، هغې خلکو خلاص کړل خپل ښوونځي. مونږ ورته امتیازي معاشونه یا هغې دپاره د ودانۍ مشکل، د کتابونو مشکل، ټول مونږ ورته ومنل، او هغه کار مونږ کوو. خو د ډېرې خوشامن خلک دا علاقه نه لري، حتی مونږ دې ته ماماده یو چې که دوی ښوونکي نه لري، د بل ځای نه مونږ ښوونکي ولېږو، خو په خپله د سیمې خلک علاقه نه لري. او طالبانو سره وسوالو، طالبانو سره مونږ د اړیکو د نیولو اجازه ورکړه، دوی ولاړل تر کوټې پورې، هم ولاړل کوټې شورا سره خبرې وکړې، څومره چې کېدلی شول د وسوالو طالبانو مسؤلینو سره اړیکې ونیولی شوې. دغسې یو کس په دې سیمه باندې مسلط ده چې هغه د وسوالو طالبانو کمیشنونه هم هغه دا موضوع نه شي حل کولی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. حکمت الله حقپال له زابل څخه لیکلي دي، وایي پکتیکا د افغانستان د شملو او جرګو مرکز دی چې ډېر درانه مشران پکې شته چې د افغانستان په غټو پریکړو کې ښه مهارت لري او باید واک او موقع ورکړل شي. دا دی حقبال نظر. ول لنډي خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لانو، او تاسو اوریدونکو ته نوبت ترکو چې ټلیفون وکړي او د پکتیکا په اړه د پکتیکا له والي ښاغلي الیاس وحدت څخه پوښتنه وکړي، او یا هم د پکتیکا د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او د ټلیفون شمیرې د 0909-2315 بل شمیره د 0908-2255 د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بیسیم 0908 شمیره مو هم په خدمت کې ده. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راواستوئ. د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، خبرې وکړئ صاحب.
بله، السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته محترم الیاس وحدت صاحب ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
هلال افتاب یم، د خوست ښار نه میړي کني ولیدا را بشما پښتنې ته زما د ښاغلي وحدت صاحب نه پښتنه همدغه ده، چون چې د سره زه نږدې پېژنم، بلد یم، زموږ د سیمې دی، خو اوس چې دی هلته ولي دی، نو ویاړم، زموږ لپاره د فخر ځای دی، ځکه مخکې هم د رسنیو په ډګر کې د سره پېژندل. نو رځمه دې ته چې په پکتیکا کې دی، چې چون د 2 کال راهیسې دی ولي دی، هلته د ښځو په برخه کې څومره پرمختګونه شوي دي، او د لسی صنایعو په برخه کې هلته څنګه د ښځو د متشبثینو په برخه کې چې ښځې هلته پانګونه کوي خصوصي سکتور څنګه وده کړې ده پرمختګ یې کړی ده دیا لګ معلومات ورکړي ځکه په کار ولایتونو جملې ته خدای ډیر کار ورته نه دی شوی او د تجارت په برخه کې ساتو برخه کې څومره پرمختګونه راوستي
صحیح ده مننه کور ودان افتاب صاحب بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بل السلام علیکم
و علیکم السلام
زما ده وعدت را تخصنه ده د خود بي بي سي خبريال
بله تلفون مو قطع شو خیر بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د دوی ټلیفون هم قطع شو بل ته به نوبت ورکو خبرې وکړئ تاسو مهرباني صاحب د دوی ټلیفون هم قطع شو فکر کوم څه مشکل دی خو خیر یو بل همشته ځان معرفي کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام
یو واده تا دا ما ول سلامونه نیکې دې پکتیکا ولایت والده دا د شکل آباد د شهید آباد نامو مکتب مقرر شوی دا پروسه تخصو نیوي چې اوس د ښه سریا یم نه د سریا او غم نه راغلی دا نفر نه راغلی دا ولی دا پیسې څوک به چې دا کومه
خبره په کومه ولسوالي کې دا شوانځای ټاکل شوی و چې جوړ شي
پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالي
کې
شهید آباد کلی کې
صحیح سو مننه کور ودان بل اوریدونکو کله روز ځان معرفي کوي خبری وکی سلامت اوسه میرا بانی کوی
ما دا وخدات صاحب صادقه دا اشتنه دا دا خوست اولایت سنی ریکنی ولی دا چی چمری پر مختاق سوی دی پا دا وکی پا پتیا کی مانا سر کم دی مختا
چه کارو نشوی دی منظورم دادا سیده کور ودان یه وابردون که بلا مخلو بیا با شاغل وحدت تنوبت ورکو خبری وکی
هلو
میرا بانی کوی سیب
د ولی صاحب نن دا غوښتنه چې د پکتیکا ولایت د زړه کول سالای دی چې تنخل په سیمه کې د سړک دی بخي دغه اندغه د وتل شل کولا کیږي چې بخي کور نه دا په شوالني هو لا غاټه مشکلات سره مخ مخ
صحیح مننه کور ودان اوس په شاخلي وحدت ته نوبت ورکو وحدت صاحب مهرباني وکړئ کوم بیا وريدونکو خبري یې ریوي در پیاد بکم
مننه سروان صاحب د هلال افتاب نه مننه د خزو د لسی سنۍ او د تجارت په اړه پوښتنه وکړي لومړی خبره ده چې د خزو برخه کې په پکتیکا ولایت کې پرمختګ شوی خو هغه څه پرمختګ چې تاسو غواړئ یا موږ غواړو یا دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي په هغه اندازه نه دی شوی وجه دا ده چې د سخت د توپاله ټولنه ده د کلونو رئیس دلته د نجونو زده کړو وده نه ده کړې نو چیرته چې د نجونو زده کړو وده ونه کړي هلته د ښځو حقوق هغه وده نه کوي خو بیا هم موږ مایوسه نه یو د لومړي ځل لپاره په پکتیکا ولایت کې د ښوونځیونه نجونې فارغې شوې د لومړي ځل لپاره نیمال وړو زده کړو ته شاملې شوې په دارالمعلمین کې زده کړې کې مختلفو ولسوالیو کې د قبیلو هغه د قبیلو روزنه چې په ټپو ولاړه وه د مونږ په غوښتنه د یونیسف ادارې له سره مونږ ته شروع کړه چې اوس شل نجونې په هغې کې زده کړې کوي شل نجونې د سیمې په برخه کې یا د وبخې د نرسنګ په برخه کې زده کړې کوي نو پرمختګ روان دی د ښوونکو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی د ښځینه ښوونکو خو ګړندی پرمختګ د ښځو په برخه کې په پکتیکا ولایت کې په دې وجه نه شي کېدی چې د پرمختګ لپاره ښځې په کار دي تعلیم یافته ښځې تعلیم یافته ښځې په پکتیکا ولایت کې په خپله پکتیکا والی د پخوانه نشته او د بل ځای نه چې راولي هغه ځانګړي امتیازات غواړي چېرته چې بل ځای کار ورته پیدا کېږي دلته کار نه کوي نو حکومت تېروتنه چې په تېرو لسیزو کې د پکتیکا خلکو د نجونو د زده کړو د نه زده کړو له امله کړې ده د هغې زجر اوس ګالي او موږ هم ورسره ګالو خو اوس وخت کې زه اوریدونکو ته وایم خاصتاً هلال افتاب ته چې پکتیکا په دې برخه کې بدلیدونکي ده ځکه چې فکر بدل شوی د دوی فکر بدل شوی نو پکتیکا به بدله شي خو دا پروسه به اوږدمهال وي وخت به وغواړي لسی سنۍ مونږ یوازې یو شی چې ډېر خوشاله شوم هغه دا و چې مونږ د لومړي ځل لپاره په پکتیکا ولایت کې ښځینه او ته د قلین بافۍ کورسونه جوړ کړل او ډېر په مینه دوی ورته راغلي اوس ډېرې ښې شوي دي په ډیر ډیر خولي ډیزاین سره دی قالینې جوړوي. دلته صنعت شته په ډیر ټیټه کچه، خو تر څو چې یو سیمه دوامدار برښنا ونه لري په هغه سیمه کې تر هغې پورې نو فابریکې او کارخانې دغه شی دودول تر ژول او وده کول دا هغې لپاره مشکل دي. نو پکتیکا خلک هم تر ډېره حده پورې پانګونه په کابل کې کړې ده، په پاکستان کې کړې ده، په هندوستان او په عربي اماراتو کې کړې ده. کله چې پکتیکا دې برق څښتنه شوه او دلته د یوې برق پیدا شو او انشاءالله په راتلونکي کال کې دا مسله حل کېږي، نو بیا به دلته هم تجارت وده وکړي، هم صنعت وده وکړي. خو د پخوا په پرتله هم د ښځو وضعیت ښه دی، هم د صنعت وضعیت ښه دی، هم د تجارت وضعیت ښه دی. خو هغسې به نه وي لکه څنګه چې تاسو توقع لرئ، یا سره کم چې تاسو ورته پوښتنې جن خیر ولا یو ورور چې وځي په سید آباد کې مکتب د مکتبونو دی وسایل جوړ لپاره سروان سي موږ لپاره خاص تم شخص ما دی لپاره ډیر دی ویار دی ادارې چې جلات ما بولس مشر چې دی شپږو مکتبونو لپاره درې لکه ډالر راکړي وو چې د خپل شخصي بودیجې نه راکړي وو، شخصي سرمایه نه راکړي. نو کله چې طرح ورته ورکړه چې رئیس په دې باندې موږ خامه مکتبونه جوړ کو، د سیمیز موادو نه به جوړ کو، موږ په خامه کور کې اوسېږو، خامه مکتب کې دي کینو پروانه کې خود ګټه به دای چې موږ ډیر مکتبونه جوړ کړو شو، ډیر مطالبین به ځای کړو شو. اې موږ تر هي چې ومنل اکسلریش مکتبونه موږ په درېله ډالر جوړ کړل. نو دا فکر دی رئیس جمهور در پیدا شو چې موږ په خامه مکتبونه جوړو تلويس کال په کار دي. خدا دا چې نیما خامه مکتبونه جوړ کو چې زړه مسله حل شي. نو چون یو ستراتیجیست انسان دی، نو چې فکر یې ورته وکړو ته یې جوړ کړه، نو پوهنې وزارت، شرسازۍ وزارت او انکشافیات وزارت ته وظیفه ورکړه چې نړیوال بانک پیسې درکړي تاسو یو طرح جوړ کړئ. نو په دوو کالونو کې د شپږو زرو مکتبونو د جوړولو طرحه جوړه شوه چې عملا کار یې په پکتیکا ولایت کې شروع شو، او دا ویار د پکتیکا په برخه و چې دغه طرحه د پکتیکا ولایت نه واخیستل شوه. نو یو سل څلور پنځوس مکتبونه پاول برخه کې مونږ ته جوړیږي په پکتیکا ولایت کې، او نور مکتبونه چې مونږ ته منظور شوی دي د وزارت له دوري تر لاسو
په څومره وخت کې
هم سره واده روان
دا یو سل څو چې تاسو هټ
کړی مونږ د پاره به یو سل څلور پنځوس مکتبونه مونږ به په دوو کلونو کې جوړ کړو چې دا به د دوو کلونو مخکې تکمیلولی شو. دا به د مونږ د مکتبونو د سرپنا د نشتوالي ستونزه تقریبا بیخي اتیا فیصده حل کړي، او شل فیصده به نور هم روانې هغه هم حل کېږي. نو مونږ به دې نه وروسته په راتلونکي کال کې به مونږ انشاءالله ټولو بې سرپنا ښوونځیو ته د ودانیو شروع کول، د ودانیو جوړول شروع کړي وي. نو همدغه د ورور کوم مکتب دی دا به هم کې شاملي. خو د خلکو همکاري په دې کې ضرور دا ده چې دا د موسسو کار نه دی، د انجوګانو کار نه دی، شرکتونو کار نه دی، دا خپله شوراګانې جوړوي، خلک یې جوړوي. نو دا انصاف د خلکو دی چې څومره لیوالتیا لري دوی، په څه ډول یې جوړوي، په څومره ښه کیفیت یې جوړوي، په څومره امانتدارۍ او صداقت او وطن دوستۍ یې جوړوي.
درست. او د ژړک، بله بله، د ژړک بله
دوی پښتنې پاتې شوې. یوه پښتنه د پرمختګ په اړه، پرمختګ څومره شوی دی؟ یو د ژړک سره کوم، د ژړک ولسوالۍ ورور ته به زه دا وایم، زه د ژړک د خلکو سره په تماس کې یم، د نکیو د ګیان د خلکو سره په تماس کې یم. سروان صاحب، انکشاف چې دی پیسې دا دولت ورکوي، د نړیوالې ټولنې نه اخلي، خو هلته د پروژو تطبیق دا د ولس په همکاری پوری مستقیمه اړه لري. حکومت سیمه کې چې ولس همکار دی، هلته موږ سل په سل پروژې تطبیق کړي دي، موږ په اسانۍ تطبیقولی شو. چېرته چې موږ سره د ولس همکاري کمه ده، نو هلته موږ بیا موږ کارونه ټکنی دي. مثلا موږ غواړو، دا اوس موږ اعلان کړی دی چې موږ داسې یو شرکت ته ضرورت لرو چې موږ ته د ګیانې ولسوالۍ سړک د ارګون نه تر ګیانې پورې موږ ته اول د سروې وکړي د سړک، او بیا د سړک موږ قرارداد ورسره کو سړک راته جوړ کړي. دا د دولت د وسلوالو مخالفینو د سیمو نه تیریږي. موږ د خلکو سره خبرې کړي دي چې د دولت وسلوال مخالفین په دې قانع کړي چې د سړک په جوړېدو کې د وسلوالو مخالفینو هم خیر دی، ځکه دوی کورنۍ هم په همدې سړک باندې تګ او راتګ کوي. نو ژړو کم دغسې مسله ده، د ورور ته زه بلنه ورکوم، دی د خپله که ژړو کې وي یا په ارګون کې وي یا په خوست کې وي، هر ځای کې ژړو خلک په خوست هم ډېر اوسېږي. دوی دې ما ته راشي، موږ دوی ته پیسې پیدا کولی شو، خو د تطبیق په برخه کې به موږ مرسته د دوی نه غواړو. زمینه سازي به موږ ته دوی کوي. موږ د یو سړک د جوړولو لپاره لسګونه سلګونه قوال ته نه شو استعمالولی چې موږ بلته پیری کوو. دا به دوی په خپل قناعت بور کې د کور سړک به بولي خپل ملکیت به بولي دا به دوی به جوړي. نو د ورته بلنه ورکوم چې دوی مهمه خبره تر شو دي پرمختګ برخه کې دومره وایم چې امدا اوس چې مونږ تاسو خبرې کوو په پکتیکا ولایت کې د 4.5 میلیارد افغانیو پروژې مختلفې پروژې روانې دي په مختلفو سیمو کې روانې دي. مثلا سړکونه دي، ودانۍ دي، دولتي ودانۍ، قریضونه دي، سربندونه دي، مختلف شیان دي او د پکتیکا په ټولو سیمو کې تقریبا روان دي. مسیوا دي ویني مې سیمه نه چې هغه مستثنا یې هلته مشکلات وي. نو 4.5 میلیارد افغانۍ که موږ او تاسو حساب کو په خوله زر یادېږي خو که په ذهن کې مجسم کو دا ډېر لوی رقم دی. دا پکتیکا ولایت کې کم ساري سوچي بیخي بې ساری پرمختګ دی چې 4.5 میلیارد یا 4.5 زره میلیونو افغانیو پروژې په یو وار پکتیکا ولایت کې روانې. انکشاف شوی دی، پرمختګ شوی دی، خو پکتیکا ولایت کې وایي خلکو لپاره د کینات وړ ځکه نه وي چې په تیرو لسیزو کې د پرمختګ لسیزې د انکشاف لسیزې په هغې وخت کې پکتیکا ولایت هغسې انکشاف نه دی کړی څومره شاید او باید وایي.
بله سپ څو اوریدونکو ډیره زیاته مننه. څو اوریدونکو د شوزو په ارتباط پوښتنې کړې دي. زیت الله ویسا له کندهار لیکلي وایي په تیرو وختونو کې څو ځله موږ واورېدل چې په پکتیکا کې د شوزو لپاره کومه ډاکټره نشته، اوس حالت څنګه دی؟ بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی متاسفانه لیکلی، دی وایي چې په پکتیکا کې د شوزو د روغتیايي ستونزو په باره کې اوس هم ستونزې شته. همدارا سمیع الله ناصری له اروزګان ولایت کې د پکتیکا په ولایت کې د نجونو څومره شوانځي فعال دي؟ نو ولی صاحب مهرباني.
مونږ مخکې یادونه وکړه چې خزینه ډاکټرې دي پکتیکا ولایت کې، مونږ بستونه ورته لرو او تېر حال ډېرې ډاکټرې نه لرو، یوازې په مرکزی روغتون کې لرو. د هغې وجه دا ده چې خزینه ډاکټرې باید د پکتیکا اوسېدونکي وایي او بیا به دلته کار کړی وای، خو دلته پکتیکا ولایت خپله خزینه ډاکترانې نه لري چې د پکتیکا اوسېدونکي وي، په پکتیکا کې اوسېږي او خزینه ډاکټرې او دلته کار وکړي. نو مجبوري ده بس چې لانه یې د نورو سیمو نه به خزینه ډاکترانې راغواړي، مثلا د کابل نه، د ننګرهار نه، د خوست نه، او د غزنی نه. هغه دلته تر ډېره حده پورې خزینه ډاکټرې دی چې په بل ولایت کې کار پیدا کېږي، پکتیکا ته نه راځي، بل ولایت ته نه ځي، چې کار ورته پیدا کېږي په خپله سیمه کې کار کوي. او په اوس وخت کې خزینه ډاکترانو ته چې MD ډاکټر وي یا متخصص وي په هره سیمه کې ورته کار پیدا کېږي. نو پکتیکا کې د خزینه ډاکترانو د کموالي وجه دا ده. همدا اوس موږ بستونه لرو، مثلا په اورګل شپخانه کې، په خیرکوټ شپخانه کې، په سروزه کې، په مرکزي شپخانه کې موږ به خزینه ډاکټر ته بستونه لرو، اعلان کړی مې دی بیا بیا. او مونږ دوی ته د امتیازاتو د ورکولو اعلان هم کړی دی، مثلا محرم چې ورسره راځي هغې ته دنده ورکوو، دوی ته مونږ کور ورکوو، دوی ته د برېښنا سهولت برابروو، اولادونو ته د زده کړو سهولت برابروو. خو د ډېرو ډاکترانو په پیدا کولو، خزینه ډاکترانو په پیدا کولو مونږ نه یو توانېدلي، علت ما مخکې ذکر کړو. روغتیايي ستونزې د نورو ولایتونو په پرتله دلته، د پرمختللو ولایتونو په پرتله خو دلته کم وي، خو د ډېرو هغه ولایتونو چې کم انکشاف یې کړی هغې په پرتله دلته روغتیايي ستونزې د خزینه لپاره ډېرې نشته. مونږ 4-5 روغتیايي مرکزونه لرو چېرته هم چې د خزینه ډاکټرې تشکیل شته، په اکثریت کې په ډېرو لرو ولسوالیو کې، حتی په هغو سیمو کې مونږ هلته خزینه قبیلې لرو چې مونږ هلته حاکمیت نه لرو. مونږ هلته دولتي قواوې نشته، خو خزینه قبیله هلته شته چې دیندي ونې سي مشکل الته حل کوي. دا 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 ستونزې تر اوسه پوری شته. او د ناصری صاحب پوښتنې په ځواب کې، مونږ تر اوسه پوری خواو شل زره خزینه زده کوونکي په ښوونځیو کې، په لیسې په کچه، د متوسطې په کچه، د ابتدایي په کچه، د سنفونو په کچه، دا مونږ لرو په تقریبا په 3 ښوونځیو کې دي. پکتیکا ولایت کې خزینه زده کړې هغه سې نه دي لکه څومره چې په ګاونډیو ولایتونو خوست، پکتیا او غزنی کې دي، خو دی هغه حالت نو سره وتلی پکتیکا چې په خواب وایي دل چې خزینه زده کوونکي دلته نشته، د خلکو مینه شته، حتی خلک په خپله خزینه زده کوونکو ته ودانۍ جوړوي، دوی راځي مراجعه کوي، هغې دپاره امتیازات غواړي، مونږ هم ورسره اخته یو. نو په اوږدمهاله پروسا کې لګیا یو، دا وخت به وغواړي، خو هغه رکود مات شوی دی، کوم جمود چې دلته و هغه اوس نه دی پاتې شوی.
بله یو دو پښتنه چې امنیتی دی یوسف فیضان له خوست لیکي وای جانخیل نسبت د پکتیکا نور ولسوالیو ته زیاته ناامنه ولسوالی ده. علت یې سره یو بل ال بادشاه د پکتیکا ولایت د نیکه په ولسوالۍ کې شاید هم نیکۍ لیکلي دي. په ولسوالۍ کې وایي تر اوسه پورې یو ښوونځی نه لرو او که یې نه منې نو شمېره یې هم لیکلې ده. وایي په دې شمېره راته زنګ ووهئ.
دا یوسف پیزان ته دا وایم د ورور جغرافیا غلطه کړې ده. جانخیل ولسوالۍ چې نه امنه ده د پکتیا جانخیل دي، پکتیکا جانخیل نه دي. مونږ دوه جانخیل لرو، هم په پکتیکا کې هم په پکتیا کې. د پکتیکا جانخیل رښتیا هم یو سمنیتي ستونزې لري، سقوط هم کړی و، هلته مونږ تلفات هم ورکړي وو. اوس بېرته همالته د پکتیا ولایتي قواوې شته. فعاله ولسوالۍ دي، مونږ ولسوالۍ چې ده د پکتیکا جانخیل ولسوالۍ انا امنه ولسوالۍ نه ده، هلته امن ده، هلته حاکمیت ده، هلته هغسې ستونزې نشته. او د بچا ورور ته به زه ووایم د نکې ولسوالۍ اوسېدونکی، تا ته چې میسج لیکلی، کوم نمبر چې تا ته لیکلی، د ما واټساپ، وایبر، ایمو، مسنجر دا ټول فعال دي. زه نمبر به زه اعلان کړم، په دې نمبر دې ما ته دا میسج وکړي. 0 0 5 8 5 8 5 8. دا زما واټساپ نمبر دی، دا د ما سره تماس ونیسي. د نکې د خلکو تر ټولو لوی مشکل دا دی چې د نکې خلک چې مونږ سره تماس نیسي د نورو ولایتونو نه نیسي. مثلا د خوست ماته مسنجر باندې میسج راځي چې مونږ په سیمه کې دا مشکل ده، د پکتیا نه نیسي، دوی په خپله او پکتیکا کې نه وي. نو دا ورور که په هغه کې وي، دی په پکتیکا کې نه وي، پکتیکا ته دې راشي که په پکتیکا کې وي، خو ډېر خو مونږ دفتر ته دې راشي. زه به د پوهنې ریاست منصوبین ته تر وغواړم، د پوهنې امیر بور تر وغواړم، ده سره به مونږ کښېنو، حساب کتاب به وکړو چې په کومو کلیو کې مونږ مکتبونه لرو، کومو کې نه لرو. په نکه ولسوالۍ کې مونږ دولتي هغه نه لرو، قواوې نه لرو، مونږ ملکي ده هلته مونږ نه لرو. نو خبره دا ده چې چېرته چې خلک د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه وانخلي، هلته حکومت ډېره ونډه نه شي اخیستی. مونږ نورې ولسوالۍ چې هلته خلک د مونږ سره همکار دي، هلته د یوه معلم ستونزه مونږ ته نه پیدا کېږي، د یوه مکتب ستونزه نه پیدا کېږي، د یوه کلینک ستونزه نه پیدا کېږي، د یوې پروژې ستونزه نه پیدا کېږي. لکه واک د ولس لاس کې دی. ما همیشه ولسوالۍ مثال کې را وړی دي. نو دا ورور دې مونږ ته راشي، په دې برخه کې دي دی هم همکاري وکړي، ولس دې را سره همکار کړي. که چېرته مکتبونه نه وي او دوی غواړي چې ایجاد کړي، چې ورته ایجاد کړو، کوم چې شته که په هغې کې مشکل وو چې هغه مونږ ورته فلتر کړو، ورته تصفیه یې کړو. خو مونږ د نکې دپاره هم د پوهنې امیر لرو، هم ښوونځي لرو، هم زده کوونکي لرو، هم ښوونکي لرو. خو مونږ منو چې هلته به مشکل ځکه وي چې کاملا نظارت یې د مونږ د خواښ په مناسب وخت کې نه دی شوی، ځکه د امنیت تضمین یې نشته چې مونږ کسان چې هلته لاړ شي هلته به څه کېږي. وجه یې دا ده چې خلک هلته خپلواک نه دي، خلک وتو دي تر ډېره حده پورې، خلک پراته دي جلغوزیو ورنو ته پراته یې، نور نو کوشش کوي چې خپل کورونه دوی یا په خوست کې وي، یا په ارګون کې وي، یا په شرنه کې، یا بل ځای کې وي. غرنۍ سیمه ده، نو که دوی د سیمې خلک کومک را سره وکړي، د ښوونځیو د تصفیې، د ایجادولو، د ټولو شیانو مونږ ډاډ ورکوو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نور پیغامونه هم راغلي دي، خو اوس به د ټلیفون له لارې اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون را وکړي او له تاسو څخه پوښتنې وکړي، البته د پکتیکا په اړه. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم ولی صاحب، تاسو
سلامت اوسئ. خپل موقعیت تغییر کړئ چې آواز مو واضح شي.
برابر شو؟
او بله برابر شو. مهرباني.
بس اما دی ولی صاحب نه دا پوښتنه ده چې مونږ پکتیکا ولایت کې د نکې د ولسوالۍ یو اندازن یو سل کوره کلی لرو.
درست.
د هغې کلي تر اوسه پورې مونږ ته د حکومت خانه یو شی، یو مکتب، یو یوه پروژه هم تر اوسه پورې نه ده پلي شوې. مونږ حتی کې دوی سره په رسمیاتو کې هم ځای نه لرو، لکه ځکه چې مونږ کله د یو د واکسینو په شعبا کې مونږ د واکسین خلک راځي، هغه واکسین ورکوي، د واکسین نه کار نه دی شوی. او تر اوسه پورې مونږ دې سره په کلي کې رسمیات او نام نه لرو. نو مونږ هیله کوو دې نه چې د کلي پوښتنه وکړي، دنه کې مونږ یو مکمل کلی سل کوره جومات لرو.
نو تاسو ولایت ته مراجعه کړې ده؟ تاسو ورڅخه ولایت ته مراجعه کړې او غوښتنه مو کړې ده؟
تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې. ځینې مشران هغه شخصي مفاد چې لري هغې مراجعه به ورته کړې وي، یا نه هغه شاید مونږ لرې دي. مونږ دغه اندازه 15 سل کوره دا یو ځای کې یو. دی په یو کیلومتر کې یو لرم نه یو بلکې د بازار سره یو کیلومتر کې په خو زور ازو داغه د موږ ستونده ده چې دای په نظر کې اندره پرونی
ګوري تاسو ته والی صاحب خپل نمبر اعلان کو وای په وسوه اتاتیا پنځش پته پنځش پته اتاتیا باندې یا ورته ټلیفون وکي یا مسج وکي یا د واتس اپ او یا هم وایبر لاري ورسره تماس ونیسي دا هم یو لار ده خو خیر والی صاحب څه شی به ورسره جواب درکې بل اوریدونکو لرو مهرباني کوي صاحب
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوي
سید ندیم پکتیکا ولې تورګون ولسوالۍ څخه تاسو والی صاحب ټول اوریدونکو سلام نو نه کې سی له وړاندې کوم
کور دی وته
پښتنه می ده چې والی صاحب زمي د ولسوالۍ کې داس کسان لکه مش په اوریدونکو ولسوالۍ کې تقریبا د ری ورځ کې څلور ورځې کې مظاهری دی او هغه دی والی صاحب د اړوند ادارې د ښې سر په خوځې مندان صاحب راځي موږ راچیانو مشرانو قومي مشرانو ته سپږ سپورې سربېره پر هغه باندې تکوی وکي لاس تر شبونی پر اخلاص ته او سربېره پر هغه دا میرته سوالې کې کمانډان داخل شوی دی خلکو نه رشوتونه اخلي پیسې اخلي دیتونه اخلي تاسو کوی چې موږ کزو دروازه ته نور شمرو باندې تاسو نور ورګون خلکو نه زمونه بدر شي یو نن دې تاسو پښتنه دی والی سلام په دریان کې به نو والی کمانډان څنګه خلکو ته خوځای جوړ کړی دی نو په دې واره باید یو جدي اقدام وکړي
صحیح مننه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو خیر د دوی ټلیفون قطع شو یو شمېر پیغامونه هم شته خو والی صاحب که تاسو اول دوغو دو اوریدونکو ته چې ټلیفون یې وکون ځواب وایست
سروان صاحب د نکی ولا ورور ته بیا وایم د کلی نوم ما په شوق دی د کلی نوم پیدا کوم د کلی نوم د وانه خستو بیا زه وایم چې اوس نظام پاره شکل روان دي چې ولسی دی ولسونه په دغه نظام کې داخل دي او پرا ونده ورکول کیږي شوراګانې جوړيږي ولس وکی ده نو دا خلک ولی ویده پاتې کیږي ولی د خپل اقرار وکړي چې تر اوسه پورې موږ جانه ده کړی تا موږ جانه ده کړی ما ویل مخ چې موږ لته قواوی هم نه لرو دي په سیمه کې چې موږ لته تګ او راتګ آزاد وکړو دی ورته ما پیشنهاد ده چې دای دې راشي دای دې مراجعه وکړي چې دوی کلی ته موږ وکسیناتور رسیږي که چېرته دی پروژې پلي کولی شي نو موږ پروژې هم ورکوو چې وکسین ورکوو پروژې هم ورکوو او غیر سیاسي ورکوو او دا چې کوم امکانات غواړي هماغه امکانات چې موږ په وس کې دي هغه هم ورکوو ورته زیاتوي پیدا کوي او هیله م دا ده چې موږ ویده پاتې نه شو نور راویښ شو د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه واخلو او دا خلک لکه څنګه چې د پنځل سکالا د زدرانو لوی قوم چې دا شملور قوم دی نه ولسوالۍ مستقیم لري درې ولسوالۍ په خوست پورې مربوط دي درې په پکتیا درې په پکتیا پورې دی یو ولایت نه زیات نو پوس لري خو دا په تیرو پنځلس کلونو کې لبد مرغه محروم پات شول حتی بمبارونه پی وشول جنگونه وشول دوی وز به خل شول دی کډي وکړې دوی وې ستل شول دی کورونا کو کورونو کې په زور او سوال مخالفین شپې کې روډۍ پی خوري جامې پی وینځي او بیا په غیبه باندې بمبارونه کوي دوی ورسره ورسره شهیدان کوي ایمون غدا دا هله دا چې د خپل برخلیک په بدلون کې ونده واخلي راشي لکه نور پکتیکاوال چې خپل ژوند بدلی دغه چې دوی خپل ژوند بدل کړي دا ممکنه بنئ چې په دوی په کور او کلی تال ته خلک ورشي چې تاسو ستونزه څه ده ځکه هغه سیمه دغه سیمه نه ده نو دوی د کوشش وکړي د غزوان دی راشي که مشران نشي کولی ځوانان دی راشي او څوک چې دوی شخصي مفاد ولا بودي رینه د دوی ځان وساتي ما سره دوی قوت هم ساتل شوی زملاتات هم دوی سره پټم کولای شم که دوی ځان نه خې دوی موږ رسنیز کوو هم نه دوی د موږ د دې وزیر په اړه معلومات راکړي او موږ به په بیا رغونه کې دوی سره کار وکړو یو ګوندي مظاهرو په اړه زه اوس هم یو ځای کې هم چې هغه مشران را سره ناستو هلته یو کس نیول شوی دی چې شپږ کاله مخکې په ارګون ولسوالۍ کې یو ښځه یو سړی یو کور دی د کور د مالک لخوا وژل شوی دی نو یو سړي یا د مقتول ورثه او په لوی سرنوالۍ کې عریضه کړې ده لوی سرنوال قاتل یې کړی دی چې قاتل ونیسئ قاتل موږ نیولی دی د خلکو یې غوښتنه داسې چې دغه فیصله د قوم لخوا شوې ده دغه مسایل مه راپورته کوئ خو دلته قومي دودونه او رواجونه او نفیزه قوانین دا یو څه مغیرت لري موږ د خلکو سره تفاهم ته ورسېدو د موټرو لارې خلاصې کړې مشران مو رخصت کړل او موږ دوی سره کومه همکاري چې وغه موږ سره وکړه ارګون د موږ مهم ولسوالۍ ده ستراتیژیکه ستراتیژیک اهمیت لري، د نه ولسوالیو مرکز دی، د یو ولایت معادل ځای دی. نو هلته دا نه چې موږ سر نه ده خلاص کړی، بېګا هم مشرانو د ما سره په مېلمستون کې شپه وه، علماو مشرانو بېګا مې د ورځې په اوږدو کې مې د استناف څارنوال او د ملي امنیت رئیس را سره وو، هغه ورته راغوښتي وو، او د ورځې په اوږدو کې د شپې په اوږدو کې بیا د محاکمو رئیس ورته راغوښتو، قاضیان مې ورته راغوښتل چې سان کاري کولی شي. دلته یو مشکل دا دی چې د عدلي او قضایي ارګانونو هغه بیا اجرایوي ازادي لري، استقلالیت لري، نو موږ داسې نه شو کولای چې ولی دا صلاحیت نه لري چې یو څوک چې سرنوال بندې کړی یا قاضي بندې کړی ولی ورته ولیکي چې قاطع چې بس حتما یې اوس خلاص کړي، ځکه دا بیا دوی په عمراتو کې مداخله ده او دا قانون دا حق موږ ته نه راکوي. د اوسني رئیس جمهور دا ټینګار دی چې د دوی استقلالیت ته به احترام ساتي، خو بیا هم د سرنوال صاحبانو سره په تفاهم، د قاضیانو سره په تفاهم، د مسلام تفاهم ته سره ورسېدو، مسله حل شوه. د ارګون ځوانانو نه ممکن ده چې ارګون حیثیت وساتي، هغه خپل نوم وساتي، دا خلک دا سیاست نه خوري، دغه چې دښمن سو استفاده وکړي ترګیت خلک دي.
بله صاحب، د شکین ولسوالۍ د سرحدي ځواکونو د کنډک په اړه دوه اوریدونکو لیکلي دي. انګار خروټي لیکلي دي، وایي لشکین څخه لیکمه، په شکین کې د سرحدي ځواکونو یو کنډک دی، اتم نمبر کنډک، وایي سل کسان هم پکې موجود نه دي. بل اوریدونکي مسلم هم لشکین څخه لیکلي، وایي زموږ په سیمه کې 650 نفری کنډک څخه تقریبا د 350 سرتیرو ځای خالی دی. نو دوی فکر کوم چې امنیتي
برمل سرحدی کنډکټ پر سرحدی قوای فخاری وزارت داخله مربوط وي، اوس د دفاع وزارت مربوط شوی دی. د برمل سرحدی کنډکټ دغه کنډکټ نه دی چې هلته د خیالي سرتی وجود ولري، بیا خاصتا اوس د اردو مربوط شوی دی. دا ټول فلتر شوی دی او ټول د تعقیب او د نظارت لاندې دي. موږ هلته پوشکین کې دي، د سرحدي قواو د کنډکټ کمانډنې دا پوشکین کې ده، او د برمل ولسوالۍ هغه د ډیورین کرښې ته څېرمه په مختلفو سیمو کې دوی پوستې لري، همداراز د انګورډیا دروازه د دوی په لاس کښې ده چې هغه تګ او راتګ کنټرولوي. نو زه دا منم چې هلته به هغه وي، هلته به تشکیل به کم وي، کمبود به موجود وي، خو دا تشکیل کموالی په دې معنی نه ده چې دوی ته نه امتیازات دي پوره تشکیل ورکول کېږي. انګار خروټی او نورو د بل ورور ته ما پیشنهاد دا دی چې که چېرته دوی ورونه او زمن او کلیوال او خپلوان او ځوانان آمده وي دی ته چې دوی په دې کنډک کې ځانونه ځای په ځای کړي، تعلیم یافته خلک یې د ستنمنانو او د افسرانو په توګه موږ ځای په ځای کړو، او نلوستې بیا د سربازانو په توګه. نو موږ تیار یو چې دوی په دې کنډک کې موږ څه وکړو، خپلې سیمې ته د خدمت وکړي، کار دې وکړي، وطن ته دې خدمت وکړي، وطن نه دې دفاع وکړي. نو دا کنډک به د تشکیل له پلوه به مشکلات لري، خو نور مشکلات نه لري، د نظارت لاندې دی، هلته تګ او راتګ آزاد کېږي، پوستو ته هم آزاد تګ راتګ کېږي، شوي هم دي. او په دا داسې سیمه کې د احمدزی وزیر سیمه ده، د انګورډي ته نږدې پراته خلک چې دي یا خروټي دي، د شکین خروټي او یا احمدزی وزیر دي، چې دا دواړه دولت سره کلک ولاړ دي، اوږه په اوږه هلته آزاد تګ او راتګ کېږي. هلته د موږ سفرهشت قوا پراته ده، هلته د ملي امنیت قوا ده، هلته د موږ پولیس دي. نو سیمه کې له همدې برکته امن هم ښه دی، خو که دوی په کنډک کې نیمګړتیا ویني را دي شي، کنډک نیمګړتیا د دوی په خپل
ډېره مننه. سلامت اوسه. صدیقي د پکتیکا ولایت له ګومل څخه لیکلي دي، وایي موږ رسمي مدرسې او مکاتب لرو د شکین په نامه چې ډېره امن سیمه ده، خو لویه ستونزه داده چې معاشات ورته نه ورکول کېږي. یوه رسمي مدرسه نور المدارس ده چې سږ کال هیڅ معاشات ورته نه دي ورکړل شوي. له والي څخه هیله ده چې دا مشکل حل کړي. مهرباني والي صاحب.
سروان صاحب، د مدارسو د معاشاتو مشکل موږ نه لرو. موږ سره کوم مکتبونه او کومې مدرسې چې رسمي دي، موږ ټولو ته معاشات ورکوو. د ګوملې په اړه یوه ستونزه دا ده، اوس د دولت پالیسي دا ده چې ټول معاشات باید هر چا ته په خپل لاس ورسېږي، حتی د کابل بانک یا د ازادي بانک اکاونټ باید ورته جوړ وي، اکاونټ ته باید معاش جمع شي. خو د ګوملې ولسوالۍ دا کار نه دی کړی، معاشونه معتمدینو وړل، التبه ورکول من صح کله کی دا موضوع کله کونی وا چې مون غواړو هر چاته په خپل لاس ماش ورسو نو پدې کې زینی اسرار روتل زینی رازونه روتل حتی داس معلمین مون ولیدل مون سره ویډیو غانشته چې غیره تول چې تر اوسه پوری ماته په کلدارو ماش را کول کیدو ماته په افغانۍ ماش نه را کول شوی لمړي ځل لپاره ماته په افغانۍ ماش را کول شو نو مون تر اوسه پوری دې مون سره دې دونی مو سو معلمانو ماش پروت دی ګوملې ولسوالۍ مون ماش په ساتلې مون د بانک نه راځلې مون په هنه ریاست کې دی دوی ته مون انتظار چې دوی راشي په خپل لاس مون ماش واخلي خو دې دوی ماش مون معتمد تا په هنه امیر تا یا سرمالیم تا یا ملک تا یا بل چاته نه ورکو ځکه مون په دې باندې شکمن یو چې ماشونه مستحق کسانو تر اوسه پورې نه رسیدل د مدارسو دینی مدارسو مشکل دا و چې دینی مدارسو باندې بندیز طالبانو ولګولو وسوالو طالبانو دوی ته وویل چې تاسو د دولت ماش نه اخلي او طالبانو ځکه دا خبره کوله چې که دوی مدرسې یا عالمان د دولت ماش اخلي دا بیا دولت ته نږدې کیږي دولت لا زیات مشروعیت پیدا کوي دوی د خپل یو خپل سیاسي ویره لرله نو بیا هم تر هغه حده پورې چې ما کولای شول خپل صلاحیت نه مې لوړ کړ نه هم وکړل ډېر ماشونه مې دغه سره وایستل دي په کابل باندې کارت لرل خو بیا مې هم مجبور نه کړل چې کابل باندې ته ولاړ شي څوک خبر شي ما دوی ته د مستقر دي راي ورکړل نو ته موږ ته دیني عالمان مرجع کوي ما غواړي موږ صرف سترګو ورکو بلکې نور عالمانو خدمت موږ دوی ډېر احترام هم کوو ډېر مراعات هم کوو خو دوی اصلا دیني مدارس چې دي د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي موږ له خوا دوی ته کوم هغه نشته مشکل نشته او د ګومل ماشونه موږ سره کوم عالمانو چې پاتې دي دا هغه عالمان دي چې ماشونه یې خلکو اخیستل یا یې کم ورته رسېدل زه بیا د تاسو د راډیو د لارې ورته اعلانوم چې هر هغه عالم د ګومل ورسولی چې ماشې پاتې دی ماشونه یې موږ رایستلې دي موږ سره امانت پراته دي پوهنې ریاست کې راد شي ماش دې واخلي خو په خپل لاسو ماش اخلي موږ د بل چا په لاس ماشونه نه لیږو موږ غواړو چې د مسله فلتر شي د پوهنې ریاست د پوهنیز چوکاټ موږ فساد ورکړو
بله صاحب ډېر زیاته مننه بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو د ټلیفون له لارې لرو خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د ورګون له سره نه صادق رحمان ما ولې هم دا چې زمونږ پیر کوټه کې د ورګون له سره کې چې پیر کوټه کوم نه یادېږي همدلته پوستی دي در بچیانو په نوم باندې چې هغه اوس په حالې دي
بله
استاد دا یو څو متره ځای ده په هغه فاصله کې پاس هر سر ته وبور باندې خځوي هم دغه وب چې عوام کو زو ولاړ وي تر هغه پر نه پرېږدي دی بازار ته نشي دی وګو چې ځولې نه په خپل امر باندې یا ته په دې ځان وی ځان یې زنه سم ځان پر پاتې وي هغه ته اجازه تر لاسو بجو تر نو بجو پر اجازه نه ورو کور کېږي هم دغه دی پکتیکاوال سره بلکې دی ورګونو سره دی پیټو دی کوم سره لوی ځنم د چروان دی مستر ولایت لاړو دی مش مشان لاړل هم ته ولسوال ولی سره سره خبرې کړې وي بیا بس خبرې شو چې بس خبرې خلاص شو لږ بل څه به ترغل هغه خبره
کور دی ودان یو اوردون که بل نه دوی تلیفون قطع شو خو تو پیغامون هم لرو عابد لخوست لیکلی دی وی ده خوست ولایت اروند صبری ولسوالی ده اولیا بابا زنگل پا دیر بیرحمی سره و حل کیجی و توک نشتی چی پختنی وکلی البته داخت پروانه دی پکتیکا پاره ده خو دی پکتیکا پاره عبدالواحد مدقیق للوگر لیکلی وی ده پکتیکا په ولایت کې د ونو د قاچاق مخنیول شوې ده او آیا د ونو قاچاق شته او که نشته والی صاحب مهرباني وکړي اول د ارګونی اورېدونکو پوښتنې ته ځواب وایست
صدر رحمان ورور ته زه دومره ویلی شم چې د پیرکوتي د سیمې مشکلات نه زه خبر یم د څو کاله زه خبر یم دغه پوسته چې موږ دلته ځای په ځای کړې ده دغه پوسته نور مؤثریت هم نه لري صرف دپاره موږ ځای په ځای کړې ده کله چې موږ د پیرکوتي د سیمې نه مخکې ځو خپلو پوستو ته اکمالات کوو نو دغه سیمې ته بیا مخالفین خېژي او لاندې قطار بیا زحمت کوي لاره بندوي د پیرکوتي خلکو سره زه لس وارې کېناستم ما دوی ته مختلفې لارې پیشنهاد کړې ما ورته وویل چې تاسو د مونږ ته کسان راکې دلته تاسو خپل کسان ځای په ځای کې مونږ څومره کسان ځای په ځای کوي څه ډول د غلار مونږ ته ساتي تاسو په ساتي هم دی بلی سیمی خلق ایس نراولو خپلا لارا خپلا چا خبر چا خپلا خاورا خپل اختیار دیر کسی تا دوی تیار نو بیا مورتوول چیزا تاس داسی مکوی داسی وکی چی صرف یو اتمنان مون تراکی چی کلا چی مون کتارون نورو لسولیو تا مخی دی نورو پوستو تا اکمالات کی دی سیمی نبا مون پا مون باندی حملی نکی گی دی مون کتار مخب دی دی ننی ولکی گی دا غسیم هم دوی نکی ملده و سوال و مخالفین سر وقع گی گی چی تاسو دی مسئولیت پا خاطر دی مون تا بلده اکی لارا ونی چی خود دلتا دی لارا ننی سی بی دا جورت هم نشی کولی دلتا مونږ یو مشکل مونږ لرو چې مونږ دلتا دې پوستې ته د اوګوره سوالې مونږ لپاره مشکل دي دلتا د پیرکوتي خلک چې دي دا د مونږ سره هم په هغه اندازه چې مونږ یې غواړو همکار نه دي د دوی په کورونو کې طالبان دي هلته دوی د دوی د کلیو اوسیدونکي د طالبانو قمندانان دي د دوی د کورونو نه حتی په مونږ باندې ډزې کېږي ډېر کله ماته ویل شوي دي چې د پلاني د کور نه په مونږ باندې ډزې کېږي مونږ وایي بمبار وکړو که نه ما اجازه نه ده ورکړې دوی ته چې هوایي بمبار وکړي ځکه زه په دې باور یم چې د کور به یرغمل شوی دلته کېدای شي ښځې وي ماشومان وي که مونږ بمبار وکړو حتی راته ویل شوی دي چې د مسلم یار د کور نه په مونږ باندې ډزې کېږي مسلم یار د دوی قمندانو چې اوس ووژل شو د سیمې د طالبانو نه منهاد ولسوال ما ورته ویلي دي چې سره دې نه چې مونږ خبر وي د مسلم یار کور د وزیرستان په واڼه کې دی خو بیا هم کېدای شي نور ښځې ماشومان پکې بمبار مه کوئ په توپې مه ولئ ما ته خپل توپشي ویل دي چې وبه یې ولو مل نه مه یې ولئ کېدای شي ماشومان او ښځې کې وي یا بل څه کې ځای شي د ترکوتي خلکو ته زه دا وایم چې تر څو پورې چې تاسو خپله لږ په ایمان او په غیرت ګوتې ونه وایئ لږ تاسو ځانونه سم نه کوئ کله هغې پورې تاسو مشکلاتو حل کول دا مشکل دي لږ تاسو ښه شئ لږ تاسو تکړه شئ لږ تاسو با جرته شئ لږ د خپل برخلیک په ټاکلو کې تاسو ونډه واخلئ لږ به مونږ ګزاره وکړو نو دا مسله به سره حل کړو مونږ به د منطقه تاسو ته وسپارو مونږ هېڅ نه درځو مونږ قواوې نه درلیږو تاسو خپله منطقه وساتئ د خپلې منطقې حفاظت راته وکړئ د تاسو د سیمې نه د په ما ډزې نه کېږي زمونږ قطارونه دې نه محاصره کېږي مونږ به تاسو ته هېڅ درنږدې کېږو نه اوبه خو څه کوي چې په تاسو باندې جنگلونه لړل اوسم جنگلونه وهل کېږي پخوا په سلام کې زیات نه دي هغه خلک په اهمیت باندې کېږي پخوا غوندې زیات هم نه دي خو مونږ ډېر جامع میکانیزم یا جنگلونه باندې نه لږ چې خلک باندې بند کړو خو خلک خپله په اهمیت پوه شوي دي مخکې غوندې نه وي
بله صاحب ډېره زیاته مننه د پکتیکا والي ښاغلی الیاس وحدت چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ د ازادي راډیو د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو له تاسو اورېدونکو هم ډېر منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او په خپرونه کې مو ګډون وکړ د ازادي راډیو د بل ساعت په ولایت په ولایت خپرونه کې په بادغیس خبرې کېږي چې د بادغیس اوسېدونکي یاست اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د تسواتل شمېرې له لارې د خپل ولایت په اړه پوښتنې او نظرونه واستوی وروسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان شي او میلمانه به هم در معرفي شي
Vada 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 ditsi nar.